السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په دغه پروګرام کې دوی منی مې دوه اونیزو پروګرامونو حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبرونه ته زنګړې شوې او په لومړی نیمه کې راپورونه او خبرونه دي. په مهمو راپورونو کې اوري چې د هرات چارواکي وایي افغان ځواکونو په شینډن ولسوالۍ کې د څلور دېرش اعظم په نوم ګډ پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي چې پکې تر اوسه پورې یو 50 وسلوال وجل شوی او 50 نور هم ټپیان دي. همدارس په دغه ولسوالۍ کې د بيځای شویو د وضعیت په اړه هم درته د بیړنیو حالاتو سره د مبارزې د وزیر وایس برمک مرکه هم درته خبرو. دا هم اوري چې نن د یونان په اوبو کې د شلو ډوبو شوي افغانانو جسدونه کابل ته راورسېدل. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان مهم خبرونه اورو چې رحمت الله افغان جوړ کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د هغو شلو افغان کډوالو جنازې نن کابل ته انتقال شوې چې اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي وو. د هرات سیمې چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په شینډن ولسوالۍ کې د څلور دېرش اعظم په نامه ګډ پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي او ټاکل شوې څو شېبې وروسته په هند کې د کرکټ په نړیوال شل اوریز سیالیو کې د افغانستان کرکټ ټیم له زیمبابوې سره لوبه پیل کړي. دا هم بشپړ خبرونه. د هغو شلو افغان کډوالو جنازې نن کابل ته انتقال شوې چې اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي وو. د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر عمومي قومندان جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کسانو کې و ماشومان، اته ښځې او 15 نارینه دي.
تقریبا نن سهار شل جنازې کابل ته راوړل شوې دي چې دا تقریبا د څو فامیله و، یعنی و فامیله مجموع د دوی تشکیلولو.
خغلی حقی حق نوازیا تکړه چې دغه کسانو جنازې خپل کورونه ته وسپارل شوې. دا په داس حال کې ده چې اروپای ټولنې د کډوالو لمنلو انکار کړی او له ترکی سره یې دې هوکړه تر رسیدلې چې په دغه هیواد کې کډوالو ته کمپونه جوړ کړي. د هرات سیمې چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په شینډن ولسوالۍ کې د څلور دېرش اعظم په نامو ګډ پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو هدف چې هوایي ځواکونه هم پکې ښکیل دي د وسلوالو مخالفانو ځپل دي. ښاغلي فرهاد زیاته کړه تر اوسه په دې عملیاتو کې د بهرنیانو په ګډون یو 50 وسلوال وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د هرات سیمې چارواکي وایي چې عملیات د محل هم روان دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د کندهار هرات په لوی لاره د لښکرګاه په دراهي سیمه کې دوه انتحاري حمله کوونکي نیولې دي. د 215 قلي وردو په خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسانو غوښتل په سیمه کې د ملي وردو پر مرکز حمله وکړي چې د ملي وردو سرتیرو په تلاشي کې پیژندل شوي او ورباندې ډزې کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړه حمله کوونکي په ټپي حالات کې له یو کورلا ډوله موټر سره د ملي وردو سرتیرو لاسته ورغلي. بلخوا د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې د تخار په مرکز تالوخانو ښار کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یو انتحاري حمله کوونکي چې په والي باندې د حملې نیت درلود له و کسانو سره یو ځای نیول شوی. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. او څو شېبې وړاندې د افغانستان او هند زیمبابوې ترمنځ د کرکټ شل اوریزو سیالیو لوبه پیل شوه. ټاسیا پچا افغانستان وګټله او لومړی یې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان ملي لوبډلې خپل پلان جوړ کړی ده او د نوي پلان په مطابق به انشاءالله لوبغالي کې لوبېږي. هر لوبغالی د دې تمثیل راشي انشاءالله د زیمبابوې پر وړاندې له ځانه ښه وړتیا وښيي.
افغانستان او زیمبابوې تر اوسه په دې نړیوال جام کې دوه لوبې ګټلې دي او د نن ورځې ګټونکي لوبډله به د نړیوال جام دوهم پړاو ته ووځي. دو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبه زهر څخه واورئ.
په سوریه کې د حکومت عمده مخالفي ډلې ویلي چې د مارچ په څلورمه به د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. ریاض میشتي ډلې چې د مذاکرو عالي کمیټه بلل کېږي او تر ډېره د سوریې د حکومت مخالفې ډلې پکې راټولې دي، د مارچ پر 18 موافقه وکړه چې په ژنیف کې به د ملګرو ملتونو لخوا جوړېدونکو خبرو کې برخه اخلي. دوی وایي د یوې داسې انتقالي ادارې په رامنځته کېدو به بحث وکړي چې بشپړ اجرایي واک ولري. سلیم المسلط چې د دې کمیټې ویاند دی، د جمعې په ورځ په ریاض کې رویټرز خبري اژانس ته وویل:
The place to begin political transition is in Geneva.
د وی هغه ځای چې د سوریې سیاسي انتقال پکې پیلېږي ژنیف دی. هلته به د ولسمشر اسد پر رژیم فشار راوړل سي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته غاړه کېږدي. دغه ډله په پرله پسې ډول ټینګار کوي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد به په راتلونکي حکومت کې ځای ونه لري، خو روسیه، ایران او د اسد د رژیم نور پلویان بیا وایي چې د نوموړي د برخلیک پرېکړه باید په انتخاباتو کې وسي. د سولې خبرو ته د بیا ورګرځېدلو هڅې د هغه اوربند په نتیجه کې سوي چې دوی اونۍ وړاندې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب وسو او تر ډېره مراد سوی هم دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې اوربند سره د سوریې په شخړو کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو د مارچ پر 18 یعنې پرونې خبرداری ورکړ چې د اسد رژیم لا اوس هم ځینې بریدونه کوي. د سوریې په 5 کلنه کورنۍ جګړه کې تر 2,500 ډېر کسان وژل شوي دي او میلیونونه نور بې ځایه شول. چین او روسیه اعلان کړی چې په جنوبی کوریا کې د امریکا له لوري د یو دافي هوا سیستم له احتمالي نصبولو سره مخالف دي. امریکا او جنوبی کوریا تیره اونۍ د شمالي کوریا د اټومي ګواښونو د ډېرېدو په اړه خبرې کړې او پریکړه وکړه چې په جنوبی کوریا کې به یو دافي هوا سیستم نصب کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې تر لیدو وروسته وویل چې د دغه دافي هوا سیستم نصبول د چین او روسیې ترمنځ ستراتیژیکو امنیتي ګټو ته زیان رسولی سي او شایي د یوې نوې وسلوالۍ سیالۍ سبب سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی بیا وایي چې په هغه صورت کې چې په جنوبی کوریا کې دا سیستم ځای پر ځای هم سي، هدف به یې یوازې دفاع وي او د روسیې او چین لپاره به د اندېښنې وړ نه وي. د پاکستان مشرانو جرګې یو قانون تصویب کړ چې د لومړي ځل لپاره به په دې هیواد کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده، د ماشومانو قاچاق او د هغوی د بربنډو تصویرونو خپرېدل جرم وګڼل سي. دا پریکړه به وروسته تر دې د پاکستان د جزا د قانون برخه سي چې ولسمشر یې تایید کړي. د قانون له مخې په جنسي تېري تورن شایي 1 کال بندي سي، خو پخوا جنسي تېری یو غیر قانوني حرکت پیژندل کېده. پخوا د پاکستان په قانون کې د ماشومانو له لوڅو تصویرونو څخه د استفادې یادونه نه وه سوې او اوس د همتر وکاله بند او $1,000 جریمه لري. نوی قانون د پاکستان دننه د ماشوم قاچاق جنایت بللی دی، خو پخوا یوازې له هیواد بهر ته د ماشوم قاچاق جرم و. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی وایي د واشنگتن به د مارچ په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندیو د ازموینې مسله راپورته کړي. سامانتا پاور د جمعې پر ورځ ویل چې د توغندیو د ازموینې د اړتیا جوته کړي چې په نړۍ کې له شریکانو سره ګډ کار وکړو څو د ایران د توغندیو پروګرام ورو او راکم کړو. نوموړی همدارنګه وویل چې د امریکا متحده ایالات له نورو هیوادونو غواړي چې د تهران د توغندیو د دې پروګرام په کمزوري کولو کې دي همکاري وکړي. د خبرونو پای.
وړاندې په پروګرام کې هڅه کوو چې د هرات له یو چارواکي په شینډنډ کې د رواني جګړې او عملیاتو په اړه درته وروستي او تازه معلومات واخلو. د هوري چې د افغانستان د بیړنیو پیښو لپاره د افغانستان د دولت وزیر وایس بارمکوی په شینډنډ کې له بيځای شوی سره د مرستې په خاطر هڅې پیل کړې دي.
زین کورنۍ په تشتان د ولسوالۍ په مرکز کې اوس دوی بې ځای شوی دي او زموږ د ټیم اوس په لاره کې ده.
د هماوري چې نن د یونان په اوبو کې د ډوبو شویو افغانانو جسدونه کابل ته راورسېدل.
شل جنازې کابل ته راوړل شوي دي، نو په دې کې یو څه تعداد تر اوسه پورې هم نه دی رسېدلی.
هماره چې له هند سره د پاکستان ترنګلی اړیکی او افغان طالبان سره د اسلام آباد د حکومت سمبولیک روابط هیڅ کله له نورو هیوادونو سره د هیواد پر سیاسي تړاو به اغیز نه و. دا د یوې لیکنې څخه په استناد جوړ شوی رپورټ دی چې په ګډه به یې اورو. په پای کې هم دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه وخت په افغانستان کې 2 بجې او 10 دقیقې تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. رازو لومړی مطلب ته د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په شینډند ولسوالۍ کې د سلور دیرش اعظم په نوم ګډ پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي رادیو ته وویل دغو عملیاتو هدف چې هوایي ځواکونه هم پکې ښکیل دي د وسلوالو مخالفینو ځپل دي. په دغو عملیاتو کې د چارواکو په خبره تر اوسه 150 وسلوال وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. همداوس د په هرات ولایت کې د ازادي رادیو خبریال شاپور صابر له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې دی. ښاغلی صابر، ستړي مشه، په خیر راغلی. په شینډند کې ورسته وضعیت څنګه دی؟ هلته اوس هم جګړه روانه ده که څنګه؟
بله، سلام به شما، به تمام شنوندگان رادیو آزادی.
یو تخنیکی ستونزې له عمله له ښاغلي صابر سره زموږ ټلیفوني اړیکه بنده شوه، خو بیا به هم هڅه وکړو چې له ښاغلي صابر سره زموږ اړیکه بیرته ټینګه شي. لکه څنګه مو چې واورېدل، په شینډند کې اوس مهال د افغان ځواکونو د څلور دېرش اعظم په نوم ګډ پراخ پوځي عملیات روان دي. د شینډند ولسوالۍ د هرات هغه ولسوالۍ ده چې له دې مخکې هم د وسلوالو طالبانو فعالیتونه پکې زیات ښودل شوي وو. البته په نننیو تازه عملیاتو کې چې شوي دي، یو 50 وسلوال وژل شوي او 50 نور هم ژوبل دي. په دغو وژل شویو کې د چارواکو په خبره ځینې بهرنیان هم شامل دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه باندې او د وراوختي مرګ ژوبلې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. هڅه به وکړو چې د پروګرام تر پای شیبو له خپل همکار سره بیرته اړیکه ټینګه کړو. خو اوس به راشو یوې مرکې ته چې د دولت له وزیر سره مو کړې. د بیړنیو پیښو په برخه کې د دولت وزیر وایي له کابل څخه یو ټیم د هرات د شینډند ولسوالۍ د بېځایه شویو کورنیو د ارزونې او مرستو په هدف دغه ولایت ته سفر کړی. وایس برمک نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د بېځایه شویو کورنیو دقیق شمېر تر اوسه معلوم نه دی. د هرات په شینډند ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو ترمنځ د سختې جګړې له کبله یو شمېر کورنۍ له خپلو کورونو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوې دي. په دې اړه زموږ همکار مرزي احمدزی له ښاغلي برمک سره مرکه کړې او په سر کې بېځایه شوي کورنۍ ته د مرستو په اړه پوښتنه کړې.
معلومات خو تر اوسه دقیق نه ده. ځینې کورنۍ په تشتان د ولسوالۍ په مرکز کې اوس دوی بېځایه شوي دي او زموږ د ټیم اوس په لاره کې ده. کله چې دوی ورسېدل، بیا هغه معلومات چې ولسوال صاحب موږ سره او زموږ همکار سره شریکې د پیرات کې یو لږ هغه د مبالغه میز ده، خو باید زموږ ټیم باید هلته لاړ شي او دقیق خپل ژر تر ژره چې بررسي شروع شي بیا موږ ته معلومیږي چې دا څو فاملونه دي، کېدای شي څلور سوه فاملونه دي، پنځه سوه فاملونه دي. مطلب اوس زه نشم کولی چې دا تعداد تاسو سره دقیق تایید کوم.
برمک صاحب محترم، د هرات په شینډند ولسوالۍ کې کوم شمېر کډوال چې بې ځایه شوي دي، دغه تاسو چې ویلې چې موږ یو ټیم استو هلته تر څو سروې وکړي وګوري چې څومره شمېر کسان بې ځایه شوي دي. کېدای شي وایي چې دغه ټیم اوس څه وخت لیږي د هرات شینډند ولسوالۍ د کډوال په باره کې، او بل دغه مرستې کې فوري دوی سره کېږي په دوه مرستو کې کوم مواد شامل دي؟
دا ټیم اوس د شینډند ته ډېر نږدې ده. ما ورته وویل چې په لس دقیقې کې د نیم ساعت مخکې زه خپل رئیس سره خبرې وکړم په هرات کې، او رئیس ما ته وویل چې پرون زموږ ټیم آماده و چې شینډند ته ورسیږي، خو بیا مشکل دا و چې زموږ امنیتي همکاران دوی ته اجازه نه ورکړه چې په دې خاطر چې وضعیت ښه نه و. اوس دوی شینډند ته نږدې ده، په لس دقیقې کې شینډند مرکز ته دوی رسیږي، بیا خپل کار ژر تر ژره شروع کوي. خو کله چې دوی خپل کار شروع کړي، کومه کله چې مونږ کولای شو دوی ته ورسو د مواد غذایی او غیر غذایی، او اگر کیدای شي چې دوی پول نخت خلک الته ضرورت ولري، بیا مونږ خپل آمادگی لرو.
بله، برمکس په مجموع کې کوم شمېر کسان چې د طبيبي کوله مل بي ځای کیږي یا د جګړو مل بي ځای کیږي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې، دولت داسې کسان لپاره سره مرسته په خپل توان کې لري؟
د دولت توان داسې چې کله چې کداسی او جګړه پر رامنځته کیږي په یو منطقه کې پاولس والی په کلی پار ساته کې بیا دولت امکانات لري ام پول نخ او ام مواد غذایی و غیر غذایی زموش په اختیارم کده زین مستات همکار مستات چون لرو په هر ولایت سطح او پاولس والی سطح که دوی هم خپل ذخایر او امکانات لري بیا زموش وظیفه مسئله داده چه اگر سه چون په خپل پلاس په اختیار که لرو دولت په اختیار کده دام خلق تر رسو
د بیرنیو پیښو یا د بیرنیو حالاتو لپاره د دولت وزیر وایس برمک څرګندونې مو اوریدل چې د هرات د شینډنډ ولسوالۍ د بېځایه شویو خلکو په اړه یې کولې. ښاغلی برمک ویل چې یو ټیم هرات ته په لار دی او کله چې شینډنډ ته ورسیږي نو د بېځایه شویو دقیق شمېر به معلوم کړي او وروسته له هغه به په هغه ولایت کې د شته موادو څخه هم او بیا که ضرورت پیدا شي له نورو موسسو به دوی ته د اړتیا وړ غذایي او نور مواد ورسوي. البته په شینډنډ کې دغه کسان د روانې جګړې له امله چې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پیل شوې ده له خپلو سیمو کډه شوې دي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د حمید کرزی د نړیوال هوایی ډګر پولیس وایي د شنبې په سهار د یونان په اوبو کې د ډوبو شویو افغانانو شل جسدونه کابل ته راوړل. د دغه هوایی ډګر د پولیسو قمندان حقنواز حقیار ازادي راډیو ته وویل په مړو شویو کسانو کې ډېری ماشومان او ښځې وي چې کورنۍ ته سپارل شوي. په دغو کورنیو کې د یو کور څلور جسدونه چې یوه مور او درې ماشومان هم شامل دي کابل ته رسېدلي. د دغې کورنۍ ځینو پاتې شویو کسانو یا وارثینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو عزیزانو د مرکیدو په اړه ډیره زیاته خواشینی ښودلې ده. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر پولیس وایي چارو پاته د روانو هغو افغان کډوالو شل جسدونه هیواد ته رسېدلي چې تېره اونۍ د یونان په اوبو کې ډوب شوي وو. د هوایي ماندان د پولیسو قمندان حق نواز حقیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په راوړل شوو جسدونو کې اووه ماشومان او اته ښځې شاملې وې. ښاغلی حقیار وایي چې دا کسان د ترکیې څخه یونان ته روان وو چې بیړه یې ډوبه شوي او ممکن د مړو لا نور جسدونه پیدا شي.
تقریبا نن سهار دوه پرونتری چې یو د ترکیش و یو اماریانا دواړه راورسېدي کابل ته. په دې کې شل جنازې کابل ته راوړل شوي دي. نو په دې کې یو څه تعداد تر اوسه پورې هم نه دی رسېدلی چې ممکن په آینده ورځو کې راورسېږي او یا شایان تر اوسه پورې پیدا شوي نه وي.
د کابل پولیسو د معلوماتو له مخې تر اوسه دا ډول له 500 ډیر مړي چې په اوبو کې غرق شوي وو بیرته کورنیو ته سپارل شوي او وایي چې غیر قانوني کډوالي دا شمېره لا ډیرولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستي یو کال کې ډیری ځوانان او ځینې کورنۍ په ناقانونه توګه د اروپا هیوادونو په سفر وتلي دي. افغان حکومت وایي چې له دوه لکو ډیر کسان له هیواده وتلي او که ځینې اروپایي کوم هیواد ته رسېدلي هم دي هلته له سختو شرایطو ځورېږي چې یو شمېر یې بیرته د راتلو لیوالتیا لري. په دې مړو شوو کسانو کې د یوې کورنۍ څلور مړي هم شامل وو چې ټوله کورنۍ په سفر تللی وه او اوس یې یوازې پلار او زوی بیرته له خپلو مړو سره ژوندي راغلي دي. د دغه کورنۍ درې ماشومان او د ماشومانو مور یوه اونۍ وړاندې په اوبو کې ډوب شوي وو. د مړې شوې مېرمنې یوه ورور ډاکټر نقیب راته د پیښې څه داستان داسې بیان کړ.
کښتۍ اوورلود وو نفر ډېر کېنولی وو. د دولس نفرو کښتۍ کې دو څلوېښت کسان کېنولي او متاسفانه دوی په لاره کې کښتۍ نسکوره شوې او دوی له منځه تللي. سلور د فامیل غړي له منځه تللي او دوه نفر سیاو ماشوم دولس کلان ماشوم الک او یو د کور مصر یا د خور خاوند ځان دی پاتې.
د کورنۍ بل غړی فیاض وایي چې ترې د حکومت کړنو ته په کتو په افغانستان کې له ژونده زړه ډک شوی وو او پنځلس ورځې وړاندې یې له ټولې کورنۍ سره دې سخت سفر ته زړه ښه کړ.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګو پانه کې هم کتلای شئ. اوس به هم راشو یوې بلې مرکې ته چې د افغانستان مالی وزارت له ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی سره زموږ همکار اسد لودین کړي. د افغانستان مالی وزارت وایي چې دغه وزارت په چارو کې د نورو ادارو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره دویم تعقیبي مکتوب خپور شوی دی. دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته ویل دغه مکتوب هدف دا دی چې نورې ادارې د عایداتي سرچینو په چارو کې ستونزې پېښې نه کړي. دغه مکتوب په متن کې راغلي چې لوی څارنوالۍ ادارې د ملي امنیت ریاست او نورې ادارې باید د مالی وزارت په چارو کې مداخله ونه کړي. له ښاغلي عبدالرحیم زی سره په همدې موضوع زموږ همکار اسدالله لودین غږېدلی چې اورېدو ته تاسو رابولو.
ستاسو په ادرس یو مکتوب نشر سوی او هلته تاسو د دې غوښتنه کړې چې باید لوی څارنوالۍ ملي امنیت او نورې اړوندې ادارې ستاسو د وزارت په چارو کې مداخله ونه کړي. څنګه مداخله څه موجوده و چې تاسو دې ته اړ شوئ چې داسې یو مکتوب یا حکم ورکړي؟
دا هغه تعقیبي مکتوب دی چې مونږ بیلابیلو ادارو ته لیږلی. تر دې مخکې دغه موضوع د افغانستان په کابینه کې د وزیر صاحبانو د مسؤلینو او د ولسمشر په شتون کې دغه فیصله یا دغه پریکړه وسوه چې تر دې وروسته هیڅ یو اداره نشي کولی چې د افغانستان د مالیې وزارت په چارو کې بالخصوص د افغانستان په ګمرکاتو کې چې حساسه موضوع ده او زموږ ډیری عواید د افغانستان د ګمرکاتو څخه ترلاسه کیږي په دې برخه کې مداخله وکړي. د مکتوب هدف دا دی چې موږ د هغو غیر قانوني کړنو مخه ونیسو چې له امله یې زموږ په ګمرکاتي چارو کې د مشکل رامنځته کېده. دا یو قانوني اقدام دی، یعنی قانوني بود روښانه دی. او دویمه مسله دا ده چې د افغانستان ګمرکات پخپله په اصل کې یو کشفي ارګان ورته ویلی شو، په دې معنی چې دوی په دې برخه کې کار کوي تر څو د هر غیر قانوني کړنه چې د افغانستان د ګمرکونو د قلمرو څخه افغانستان ته کشیر وارديږي د هغه مخه ونیسي، او که هر غیر قانوني کړنه یا اقدام دوی ګوري عدلی او قضایی ارګانونو ته خبر ورکړي.
بله درمزای صاحب وبخښئ، ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې په خوا د ګمرکونو په چارو کې او دغه راز د مالی وزارت په نورو چارو کې مداخله موجوده وه.
متاسفانه په ګمرکونو کې د یو شمېر ادارو لخوا مداخله موجوده وه، د دې لپاره چې د تداخل وظیفوي مخه ونیول شي، د دې لپاره چې د مداخلو مخه ونیول شي. دغه موضوع مو د افغانستان په کابینه کې مطرح کړه چې بالاخره د هغوی لخوا د مصوبې تر عنوان لاندې فیصله شوې ده. مهمه مسله دا ده چې موږ د افغانستان په ګمرکونو کې د پولیسو یا واحد لرو، یعنی پولیس ګمرکي مونږ ورته ویلی شو. دوی کولای شي په دې برخه کې موږ ته کار وکړي، ځکه زموږ تر چتر لاندې کار کوي. که چېرې موږ ګمرکي پولیس لرو، بیا د نورو نظامي ادارو د مداخلې ضرورت نه احساسېږي چې هغوی مداخله وکړي.
تاسو ویل چې ستاسو له خوانه بشپړه څارنه موجوده ده، دې ته اړتیا نشته چې نورې ادارې ستاسو د شفافیت لپاره مداخله وکړي. عبدالرحیم زای صاحب، پخوا په ګمرکونو کې د فساد موضوع یادېدله، څنګه په دې برخه کې هم نوې رهبرۍ کار کړی دی د فساد د مخنیوي لپاره په ګمرکونو کې؟
ګورئ، کچېره موږ تاسو د 1400 نوې عوایدو ته یو نظر واچو، زمونږ لپاره مالی هدف 1.4 میلیارد افغانۍ ټاکل شوی و. سمه ده، کله چې د قوس په درشمه نیټه مالی کال پای ته ورسېده، موږ 1.22 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړ. دغه رقم خپل د دې ښکارندوی ده چې د معنا ورکوي چې موږ فساد سره د مبارزې په برخه کې، اصلاحاتو په برخه کې، او د سیستم سازی په برخه کې کوټلې ګامونه مو پورته کړي. موږ هرگز دا ادعا نه کوو چې زموږ پروسه ختمه ده، د فساد موجودیت صفر ته تقرب کړي. زموږ دغه مبارزه، زموږ دغه پروسه لا جریان لري تر څو هغه ورځ را ورسېږي چې د افغانستان پایداری سرچینو کې د فساد شتون صفر ته تقرب وکړي.
افغانستان د مالی د وزارت له ویان د اجمل حمید عبدالرحیم زی سره مو د ازادي رادیو د خبريال اسدالله لودین مرکه اوریدله. په دغه مرکه کې مو اوریدل چې د افغانستان د مالی وزارت د عایداتي ادارو څخه د تفتیش او یا هم نورو څارونکو ټیمونو د نظارت د بندیدو په اړه د یو مکتوب په خاطر د دغه یو مکتوب صادر شوی دی. البته په دغه مکتوب کې دا راغلی دی چې ادارې په هغه کې لوی څارنوالۍ د ملي امنیت ریاست او نورې ادارې شامل دي نشي کولای چې د مالی وزارت په چارو کې مداخله وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا رادیونه.
له هند سره د پاکستان څنګه لري کې ول افغان طالبانو سره د اسلام آباد د حکومت سمبولیک روابط هیڅ کله نور هیوادونو سره د هیواد پر سیاسي تړاو بیا غیزه نه و. د فارن پالیسی په لیکنه کې ایران له ډیری مودې راهیسې د بلوچستان په ځینو سیمو کې له پاکستان سره جنجال لري او د پولي پورې غاړې ته له وسلوالو حملو شکایت لري. د خبرونو په لیکنه حتی چین چې د پاکستان دوست ګڼل کېږي پر دې هیواد تور لګوي چې په شینجن کې د تروریستانو ملاتړ کوي. د پاکستان اړیکې له بنگلاديش سره هم ډیرې کړکېچنې شوې دي. نور جزئیات د فرشتي جلالزی په ریپورت کې اوري.
تقریبا د پاکستان ټول گاونډي هیوادونه پر اسلام آباد په خپلو کورنیو چارو کې د لاسوهنې تور پوري کوي. له هند سره د پاکستان لانجه له هیڅ نه ده پټه. کابل په وار وار پر دې هیواد تور لګولی چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي، وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی او په دې ډول په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو زمینه برابروي. چین په خپل جنوبي ایالت شینجیانګ کې چې زیات خلک یې مسلمانان ایغور دي، د پاکستان له لاسوهنو او د اسلام پالو ډلو د ملاتړ په اړه اندېښنه لري. د بنگلاديش حکومت چې له 1921 میلادي کال راهیسې له پاکستان سره سیاسي کړکېچ لري، په دوامدار ډول یو شمېر هغه کسان اعدام کړل چې په پاکستان کې د اتلانو په سترګه ورته کتل کېدل، خو په بنگلاديش کې د جنگي مجرمینو په توګه پیژندل شوی وو. د پاکستان د سیاسي چارو یو څارونکی او خبریال عبدالحی کاکړ د سیمې له هیوادونو سره د اسلام آباد د سیاسي اړیکو کړکېچن حالت ته په اشاره وایي چې یوازې ولسی حکومت ته د واک انتقال کولای شي چې په دغه هیواد کې د بهرنۍ کړنلارې بدلون راولي.
که په دې کې ولسی شراکتداری راسي، کاروبار، تجارت، سودا، ډیپلوماسي، تګ راتګ دغه کوي، نو بیا ممکنه ده چې له فوج څخه دغه واک د بهرنۍ تګلارې او ولسی حکومت ته ورکړل سي. نو ولسی حکومت بیا د ولس د جذباتو او د ضرورتونو مطابق بهرنۍ تګلارې جوړوي.
سره له دې چې په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش فعالیتونه د زیاتو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ دي، د فارن پالیسی په لیکنه بنگلاديش په پاکستان کې د میشتو وسلوالو ډلو فعالیت د خپل او سیمې امنیت لپاره تر داعش ستر ګواښ کړي. د هند ورسپانی هندو په وروستیو کې لیکلي چې د بنگلاديش حکومت داسې معتبر معلومات ترلاسه کړي چې ثابتولای شي چې پاکستان د وسلوالو ډلو تمویل ته دوام ورکړی دی. د فارن پالیسی په لیکنه هغو تهدیدونو چې د پاکستان لوري د سیمې امنیت ته متوجه دي، په ټولو جنوبي اسیا کې د ډیموکراسۍ وده له خطر سره مخامخ کړي ده.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پاکستان د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د غنو بارننونو لکه بلا کورونه نړیدلې چې په نتیجه کې د خزو ماشومانو په شمول څوار لستنه مړ شوی او اته نور ټپیان دي. په مړ شوی کسانو کې افغان کډوال هم شامل دي. د بلوچستان لافتونو د ژغورنې اداره وایي د سیلابونو د احتمالي خطر د مخنیوي لپاره کلک تدابیر نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل کوټه د بارکوال میاخیل په ریپورت کې اورو.
د بلوچستان پاکستان سیمو کې له تیرو څلور ورځو راهیسې د بارانونو لړۍ پیل شوې ده چې لا هم دوام لري. د جمعې په ورځ د غنو بارانونو له امله له وزیرستان سره پر پوله پرته شیرانی سیمه کې په شنه پونګانو میکلي کې د یو کور بام رانړېدلی چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ 15 تنه مړه شوي دي. په مړو شویو کسانو کې یوه ښځه او څلور د هغې اولادونه، درې لوڼه او یو زوی شامل دي. د رپورټونو له مخې د دغو کسانو مړي ځایي خلکو له خاورو خځلو راایستلي او خاورو ته یې سپارلي دي. د شیرانی سیمه زیات آبادی خلک په کلیو کې ژوند کوي او کورونه یې خام دي. د ترلاسه شویو خبرونو له مخې په دې سیمه کې بارانونو نور کورونه هم نړولې دي، خو نور پکې چاته د سر د زیان خبر نه دی ورکړل شوی. بل لور ته د جمعې په ماښام د کوټې او چمن ترمنځ په پښین سیمه کې هم بارانونو ګڼ شمېر کورونه نړولې او د یو کور د بام د رالوېدو له امله د یوې کورنۍ 15 تنه مړه شوي او درې نور پکې ټپیان شوي دي. په مړو شویو کسانو کې درې نارینه، یوه ښځه او یو ماشوم شامل دی. د لیویس پولیسو یو چارواکی آزادی راډیو ته وویل چې دا پیښه په عاجزۍ نوم کلی کې سوې ده. د داونه ویل چې د دغه کورنۍ خلک ځایي خلک دي که څنګه، خو یو ځایي خبریال مهید ترین وایي دغه مړه شوي او ټپي کسان افغان کډوال دي. په پیښه کې ټپي کسان سمدستي د پښین سیمې روغتون ته وړل شوي چې تر درملنې لاندې دي. له قدرتي آفتونو د ژغورنې ایالتي اداره پی ډی ایم ای وایي د بارانونو له امله د ایالت په چاغي، مستونګ او لورلای سیمو کې هم څلور تنه نور د تندر د لوېدو له امله مړه شوي دي. د افغانستان پولې ته نږدې په چمن سیمه کې هم بارانونو د خلکو ژوند اغېزمن کړی دی. د رپورټونو له مخې د چمن او کلا عبدالله خان په شاوخوا کې په څو کلیو کې ګڼو بارانونو ډېر کورونه نړولي دي، خو تر اوسه چاته پکې د سر د زیان رسېدو خبر نه دی ورکړل شوی. دلته په کوټه ښار کې هم ګڼو بارانونو ډېر کورونه نړولي او د خامو کورونو په دیوالونو کې درزونه پیدا کړي چې د نړېدو له خطر سره مخامخ کړي دي. په کوټه ښار کې زیات کورونه د ښار په جنوبي برخه کې د سریاب په سیمه کې اغېزمن شوي دي. د سریاب په مسلم آباد سیمه کې بارانونو یوې لویې آبادۍ ته نږدې مځکه چولې ده چې غټه کنده یې پکې جوړه کړې او له امله یې ورڅېرمه شاوخوا 300 کورونه د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. له آفتونو د ژغورنې ایالتي اداره وایي د وړاندوینې له مخې د بلوچستان په اکثرو سیمو کې تر 3 ورځو پورې لا هم د بارانونو او ژلۍ اورېدو اټکل شوی دی، چې وایي له امله یې د سیلابونو احتمال هم نشي ردېدی، خو وایي دوی پوره چمتووالی نیولی چې د خلکو ژوند وژغوري.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي چې پایل به یې حتما د کرکټ په وروستي جزئیات وي.
دا مهال د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ شل اوریزه سیالي روانه ده. ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان په 5 اوورونو کې 50 منډې جوړې کړي دي او د اصغر او شهزاد محمدي 2 وکټې له لاسه ورکړي دي.
د هغو شلو افغان کډوالو جنازې نن کابل ته انتقال شوې چې اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي وو.
د سوریې د حکومت عمده مخالف ریاض میشته ډلې منلې چې د مارچ په 14 نېټه په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي.
چین او روسیې اعلان کړی چې په جنوبي کوریا کې د امریکا له لوري د یو دفاعي هوایي سیستم له احتمالي نصبولو سره مخالف دي.
او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی وایي واشنگتن به د مارچ په 14 نېټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بلاستیک توغندیو د ازمایلو مسله راپورته کړي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د یوې جرمني کمپنۍ په مرسته د غازو د تولید انکشافي ماستر پلان جوړ کړی دی. د دغه وزارت ویان غلام محیودین نوري ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د غازو د استخراج، تولید او صادراتو او همدارنګ د چاپي پروژې د ښه مدیریت لپاره دغه ماستر پلان جوړ شوی دی.
د دې لپاره چې وتوانیږو دغه 2 پروژې ښه مدیریت کړو او د ګازو څخه بهترینه استفاده واخلو، نو نیاز و دې ته چې دا انکشافي ماستر پلان جوړ وسي. د دې ترڅنګ د افغانستان د ګازو د صادراتو یو لیدلوری نورو هیوادونو ته هم ولرو، بلکې د پرق د تولیداتو لپاره هم زمینه برابروي.
ښاغلی نوري وایي چې دغه پلان له مخې به په هیواد کې د ګازو د استخراج مهمې سیمې په نښه شي او بهرنیو پانګوالو ته هم په افغانستان کې د غازو په برخه کې د پانګونې زمينه برابر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغان سوداګرو یو پلاوی به سبا په نیپال کې د جنوبي اسیا هیوادونو د سارک په اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. د سوداګرۍ خونې د رهبری هیئت مرستیال محمد یونس مومند له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی پلاوی به په دغه غونډه کې له افغانستان د جنوبي اسیا هیوادونو ته د صادراتو پر زیاتوالي خبرې وکړي. ښاغلی مومند زیاته کړې چې د افغاني محصولاتو صادرات باید یوه یا دوه هیوادونو ته منحصر پاتې نسی. د جنوبی آسیا هیوادونو د سوداګری او صنایعو خونو د سارک غونډه په هر شپږو میاشتو کې جوړیږي چې سش کال ریاست د نیپال او معاونیت د افغانستان پلاوی په غاړه دي. دا به د جنوبی آسیا هیوادونو د سوداګری او صنایعو خونو د سارک 5مه اقتصادي غونډه وي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 4.5 افغانۍ 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 4.5 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلدارې 4 افغانۍ 40 پوله.
د پاکستان د کرکټ ملي ټیم به په روان نړیوال شراوریز جام کې چې په هند کې ترسره کیږي برخه واخلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا خبره کړې او ویلي دي چې د لوبغاړو د ژوند ضمانت هندي چارواکو ورکړی دی. په دې اړه زبیح الله شفق رپورټ جوړ کړی چې له هغه وروسته به د حقیقت څه دی پروګرام او بیا تاندې څانګې خپرونه مه هیروئ.
د پاکستان حکومت د هیواد د کرکټ ټیم ته د کرکټ په نړیوال شل اوریز کپ کې د برخه اخیستلو لپاره هندستان ته د تلو اجازه ورکړې ده. د هیواد حکومت د جمعې په ورځ ناوخته کرکټ ټیم ته هند ته د تلو اجازه تر هغې وروسته ورکړه چې هندي چارواکو د پاکستان د کرکټ بورډ او همداراز نورو دولتي چارواکو ته په هند کې د پاکستاني لوبغاړو د بشپړ امنیت ډاډ ورکړې. هند ته د پاکستان د کرکټ ټیم د تک پر سر ناندرې تر هغې وروسته راپورته شوې چې د هند د هماچل پردیش صوبې چارواکو د رواني میاشت په 19 نیټه د صوبې په درمشاله کرکټ سټیډیم کې د پاکستان او هند کرکټ ټیمونو د لوبې مخالفت وکړ. د صوبې ځایي چارواکو ویلي چې د ځینو هندي بنسټګرو کړیو لخوا د پاکستان کرکټ ټیم ته تر ګواښونو وروسته هلته پاکستاني لوبغاړو ته ډاډمن امنیت نشي ورکولی. تر دې وروسته پاکستان د کرکټ د نړیوال کونسل وغوښتل چې د لوبې میدان بدل کړي او همدارنګه د هندوستان حکومت وغوښتل چې د لوبغاړو د امنیت ډاډ ورکړي. د کرکټ د نړیوال کونسل چارواکو د هندو پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ په درمشاله کې کیدونکې لوبه د هیواد کولکتې ښار ته بدل کړه او اعلان یې وکړ چې دا لوبه پر ټاکلې نیټې او وخت کېږي. خو پاکستاني چارواکو پر دې سربېره د هند له حکومت د خپل لوبغاړو د امنیت په اړه د تحریري ضمانت غوښتنه وکړه او هند ته د ټیم لیږل یې په ډاډمن امنیت پورې مشروط کړ. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي ویلي هندي چارواکو څخه د خپل کرکټ ټیم د لوبغاړو د امنیت په اړه د ډاډ ترلاسه کولو وروسته پریکړه کړې چې کرکټ ټیم هند ته ولیږي. د پاکستان د کرکټ بورډ د انتظامی کمیټې مشر نجیب سیټی د جمعې پرځ د پاکستان داخله چارو له وزیر سره تر لیدنې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې هندوستان ته د کرکټ ټیم لیږلو پریکړه د هندوستان لخوا د امنیتي انتظاماتو او ډاډ ورکولو وروسته وکړه. د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار د کولکتې د اعلی وزیر او نورو چارواکو لخوا پاکستانی لوبغاړو ته د ډاډمن امنیت ورکولو تر ضمانت وروسته کرکټ بورډ ته اجازه ورکړې چې د کرکټ ټیم په شل اوریز کرکټ کپ کې د برخه اخیستلو لپاره هندوستان ته ولیږي. هندوستان د 2018 میلادي کال د کرکټ د شل اوریز کپ کوربه دی چې دغه کپ د لوبو لومړۍ مرحله د رواني میاشت 3 نیټې راهیسې پیل شوې ده. د یادونې وړ ده چې افغان ټیم نن د زمبابوې له کرکټ ټیم سره مهمه لوبه لري چې ګټونکی به د شل اوریز کپ دویمې مرحلې ته لاړ شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
حقیقت صدای
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه اومنی. د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونې په هلمند کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراتیفي مسول عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړې ده. قهرمان صاحب د لمړی پښتنې په توګه غواړم دا پښتمه چې په هلمند کې وروستي حالات څنګه دي، جنگ تر کوم حد پر رسیدلی دی؟ ځکه داسې راپورونه موجود دي چې هلته د ملي اردو په عملیاتو کې یا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ډېر پرمختګ نشته. ستاسو وینا په دې ارتباط باندې څه ده؟
عملیات تنها په دې کې نه خلاصه کیږي چې عملیات خلک توپ او ټانک ته عملیات وایي. عملیات په خپل رقم کې ډیر کمونه لري، غلچتی عملیات، اپراتیفی عملیات، په عمق د مخالفینو کې کار کول. ټانګ او توپک او تیاره هغه وسیله ده چې ټولې وسیلې عملیاتو کې ناکامه شي، بیا نو اخرنۍ وسیله توپ او ټانګ دی چې دې وسیلې څخه تر اوسه پورې موږ خورا لږ استفاده کړې ده. په ډیرو کمو محلاتو کې په اصطلاح باندې موږ د ټانګ او توپ څخه استفاده کړې ده. موږ حق اولت بخشو تور کړی دی چې څنګه د ولسونو په مرسته، د قومونو په مرسته، د قومي مشرانو، د جهادي شخصیتونو په اصطلاح باندې، د مدني فعالانو، د ولس په کومک باندې، د مخالفینو په منځ دا ځین حاکم کړو چې جګړه زموږ نه ده، جګړه پردۍ ده، پر دې ملت تعمیل شوې ده. او په دې کې موږ خورا مثبت پرمختګ کړی دی.
بله قهرمان صاحب، ځینې کسان د هلمند جګړه د کندوز سره مقایسه کوي او وایي چې طالبانو په خپل ځایونو کې پیسې موزین ول د دوی ماسته دي ته ګورل چې هوا یو څه سرګرم سي، دوی به لا هم خپل عملیاتو ته زور ورکړي، خپل جنگو ته زور ورکړي. فکر نه کوي چې دا جګړه به تر هغه اندازې پر چې تاسو مخکې ویل جدي حالت، په جدي فکر نه کوي چې اوس په آینده کې یا د اوس لپاره؟
ده هلمند هوا اوس هم گرم ده کچیری ده هوا ده گرمش پلیاز خلق فکر کی اوس هم ده هلمند هوا کچیری ده توامندی موجود باید او ده پیشار که ده منطقه بساطه دلتا موجود دی چه باید دلتا جگره شلاور پاته سی نوشتیداش باید اگه اوس هم ده هر لحظه جگری خپل شدب ترلو ده ده خپل پرتیه باندی دلالت کهی چه بسرا بانی دیلن سازی مصرح مخالفین چی دی اگه پا مصرحوی حالت کی کرار نری یعنی ده اگه حالت تفوتلی دی چی دی پشتلا باندی ده حجومی استاباندی حملات د پاره امکانات ولری ما در طول پا دو جاته تری جاته که مش پرا مصفق مخاطب لرو یو دا چې زیر په شانه کولی کې لوی برخه مخالفین ولس په دې پوهېدلی دی چې جګړه پردی ده پر دې وطن باندې تعمیل شوې ده او پر دې ګوزنه باندې خورا ډېر کار مشکړي او درګر هم پر دې ګوزنه باندې کار کوو او دوهمه ګوزنه چې زموږ بعضې چریتي او په اصطلاح باندې شبخوني عملیات دي یعنې هر شپه هر ورځ داسې شپه داسې ورځ مې نه په یادېږي په اصطلاح باندې چې په چریتي عمل په نتیجه کې دي او پر دې ګوزنه باندې هم ډېر کار کوو چې هغه هم عام ولس ته ضایات نه رسېږي هغه مشخص هدف تعقیبېږي او هغه مشخص مسایل تعقیبېږي پاته شو ټوپو ټانګو تیاره دا زموږ وروستۍ ګوزنه ده که چېرې موږ ته نورې لارې چارې معاصرې تمامې نه شي بیا کېدای شي د دې وسیلې څه هم کار واخلو چې موږ په ډېر احتیاط سره کوښښ کوو چې د هغې وسیلې څه تر هغو کار وانخلو تر څو زموږ نورې وسیلې کار وکړي دا هم جګړه ده هره ورځ کېدای شي په اصطلاح باندې د جګړې په حالاتو کې تغییر راشي ولې د قیرن په حال په قیرن د وضعیت په هکله دومره درته ویلی شم چې زموږ مسلح قواوې واقعا ښه روحیه لري او زموږ د ولس همکاري خورا د مسلح نهادونو سره راډېره شوې ده او د باور کچه د ولس پر خپلو قوتونو باندې زیاته شوې ده.
مخکې داسې راپورونه وه چې په هلمند کې تقریبا 13,000 افغان ځواکونه ځای پر ځای دي، اوس د دوی تشکیلات هم په دغات کې دي او که څنګه؟ اول ته د طالبانو د شمېر په اړه باندې څه معلومات لري تاسې چې څه شمېر کې طالبان موجود دي؟
په مجموع کې سولمن صاحب مشکلات زموږ په تشکیلاتو کې هم موجود وه، د دې څخه سترګه څوک نشي پټولی، بعضې بې پروایي موجودې وې ولې زما د مسؤلیتو د راتګ سره مو ډېر چدي پر دې جاب باندې کار کړی دی، تر یو حده پورې مو په اصطلاح خلاګانې تثبیت کړي دي او د هغو خلاګانو د ډکولو دپاره په اصطلاح باندې چدي جدوجهد کوو، کار کوو په اصطلاح باندې چې هغه خلاګانې دغه کړو په اصطلاح باندې ډکې کړو، ولې هغه تجهیزات هغه پرسونل په هغه کمیت چې په اصطلاح باندې زموږ د نهادونو په اختیار کې کم امکانات دي مصالح مخالفین خورا د دې څو برابره په لږ قوت کې، یعنې هغه اندازه چې تبلیغ کېږي یا خلک وایي، ما درته وویل چې نور د مخالفت په جهت کې روحیه د خلکو سره خورا کمزورې شوې ده، ولس نور په اصطلاح باندې په دې پوهېدلی دي چې دا جګړه په اصطلاح باندې یو بزنسي و تجارتي و تعمیل شوې جګړه ده، دا کم داسې یو مذهبي اړخ و یو مذهبي په اصطلاح باندې دغه نه لري چې په اصطلاح باندې نور خلک دي دغه وکړي، بالکل د هغوی په سپوپو کې خورا کمزوري ده.
بلې قهرمان صاحب، که مشخصا وایست چې افغان ځواکونه په هلمند کې کومې خلاوې لري، کوم امکانات چې د دوی په اختیار کې نسته؟
دا معلومېږي په اصطلاح باندې چې د هغوی زموږ قوت د هغوی څو چنده دی، ولې دلته پکار چې موږ بعضې نواقص درلودل، له هغې جملې څخه لکه تاسو چې اشاره وکړ بعضې تشکیلاتي خلاګانې او بعضې مثلا د امهنګۍ په حساب باندې څه نا څه په اصطلاح باندې کمزوري و ضعف، تر یو حده پورې مو پر دې باندې جدي کار کړی دی، نو زه چې دغه خپل کار و زحمت و تکالیف و تګورم بالکل نزیم پر دې جوړ دی چې بالکل به د جنگ جغرافیا ډېر ژر د نظام او د ولس په ګټه باندې تغییر وي.
قهرمان صاحب، داسې مشخص کړه ته وایست چې ستاسو عملیات په کوم ځای کې جریان لري او جګړه د هلمند په کوم ولسوالۍ کې په فعلاً جریان لري؟
جګړه تقریبا یو فراګیر حالت لري، جګړه تقریبا په ټولو ولسوالیو کې که سړی ووایي، یعنی په هر ولسوالۍ کې هلته په اصطلاح باندې یوه اندازه مخالفین وجود لري او په اصطلاح باندې جګړه په ټولو آباد باندې په ټولو ولایت په سطحه باندې په شکل شکل د پراګاندا باندې دوام لري مشخص دا شی په اصطلاح باندې چې په دغه نقطه کې ډیر فشار دی یا په دې کې لږ فشار دی چندانې تفاوت یې نشته سره توازن یې تقریبا سره یو رقم دی ولې په شمالي هلمند کې بعضې اوقاتو کې شدت د جګړې یو اندازه زیات وي چې په اصطلاح باندې یو هغې ته هم زموږ تدبیرونه موجود دي نو تقریبا هغه خبره د جګړه یو فراګیر حالت لري مشخص په یوه نقطه باندې فشار ما دپاره هېڅ مشخص سوی نه دی چې په دغه نقطه ډېر فشار
او داسې ویلی سي قهرمان صاحب دا جګړه خو اقتصادي اړخ هم لري طبیعي ده کله چې دا د ټاپي د پروژې د جوړېدو موضوع یاد سو او د دې سره سره په هلمند کې نام نه یم زیات سوی داسې ویل کېږي چې په حساب طالبان یا وسلوال مخالفین یا ځینې استخباراتي کړۍ غواړي د مخالفین څخه په استفادې دلته مشکلات جوړ کړي او بلاخره د دې پروژې د عملي کېدو مخه ونیسي ستاسو معلومات څه دي چې طالبانو د تجهیزولو د ملاتړ تر شا کم هیوادونه یا کمی کړي کم استخباراتي ډلې لاس لري
ما بارها د پیسول عمل صاحب په دې اکل خپل نظر په خوان سرګن کړي دي و شم سرګندوم زموږ د افغانستان جګړه یو خورا یو لوی غلچکی پر اجره جګړه ده چې په دې کې د منطقې په ساده باندې ملکونه هم بے طرفه نه دي لکه ایران او پاکستان د په اسلام باندې پرامنطقې په ساده ملکونه حتی عربي بعضي مملکتونه څوک مستقیم څوک غیر مستقیم په دې جګړه کې تقریبا د نړۍ لویه برخه ملکونه څوک یو طرف ته څوک بل طرف ته په دې جګړه کې زی داخل دي دا جګړه خورا یو لوی ابعاد لري لوی دغه لري او په هلمند باندې د جګړې اساسي د فشار علت د هلمند ستراتیژیک والی دی هلمند هغه یو ستراتیژیک موقعیت لري که هلمند کې نام نه وي بالکل دی کولای شي چې په ټول جنوبي غرب کې د نامنۍ لپاره بستر خور کړي مخکې له دې چې د کافي پروژه په اصطلاح باندې بیخي په منځ کې مطرح شي دا جګړې خپل شدت درلودی دا د جګړې فشار دلته موجود و ولې دا خبره هم بې تاثیره نه ده خود به د منطقې په ساته باندې بعضې ملکونه د دې دپاره ښه زړه نه لري کېدای شي په اصطلاح باندې هغه خبره ده بعضې ملکونه یې د خپل ځان دپاره دا په ګټه ونه بولي هغوی د دې تلاش وکړي د منطقې په ساته چې دغه امکانات باید د دوی د طریقه څخه په اصطلاح باندې بلې خوا ته انتقال شي بالکل د افغانستان په هکله باندې په منطقه کې د منطقې د ملکونو سره یا خصوصا زموږ د دوو ګاونډیانو سره لکه پاکستان او ایران سالم نیت زموږ په حق کې موجود نه دی
یعنی مشخصا داسې ویلی سي چې د هلمند د اوسنۍ جګړې تر شا آیا پاکستان لاس لري که مشخصا ایران او یا هم کوم بل هیواد
دواره به تفاوت نه دي دواره په شي کې دغه لري په شکل نه د اشکال په شي داخل
ډېر زیاته مننه کوم قهرمان صاحب سلامت اوسئ تشکر
تاندي څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو نن نه تاندې څنګه په دې اړه دا چې څنګه خپل جرأت لوړول شي نو څنګه تاسو خپل ځان با جرأت ښکاری او کدا د جینو غوندې بے جرأت یا بے زړه یې
نو کله چې زه دریس خواته ودرېدلم ډېر بې جراته شوم بیخي اواز مې ټول لړزیده او رپېدلم ټول
کوم کاغذ بچې دوی په لاس کې وو دومره لړزه به دوی واخیستل چې کاغذ بند سکورېدلو غونډه به خراب کړله نو دوستانو که تاسو هم د دغو ځوانانو غوندې بې زړه یا کم جرأت یې نننۍ خپرونه د خپل جرأت د لوړولو چل درښیي ملتیا مې وکړئ زه نورګل شفق یم ملګرو د روان شناسانو له نظره بې جرأتي یا بې زړهتوب هغه ستونزه ده چې عموما په هغو ماشومانو کې له وړکتوبه را پیدا کیږي چې په کور کې په نه خبره وهل کیږي ټکول کیږي خبرو ته نه پرېښودل کیږي او که خبره کول غواړي هم نو په دې یې د مشرانو لخوا خبره په ستوني کې وروچیږي چې ته لا ماشوم یې وړوکی نه پوهیږي ځینې کسان بریالي شي دوستانو او په ځوانۍ کې دا مشکل له ځانه لرې کړي یعنی جرأت او په خپل ځان باور پیدا کړي یا په عامه اصطلاح زړور شي خو ځینې بیا تر زړښته هماغسې بې جرأته یا کم جرأته پاتې شي بیا نو څه وي د دوو کسانو په مخ کې خبرې کول ورته درد ختل ښکاري له چا پوښتنه کول ورته قیامت ایسي او حتی د مشرانو تر څنګ په مزل کې یې پښې سره نښلي او قدم ترې غلطیږي
حمزولو سمی الله هیوادمل د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل دی. دی وایي په زړه کې مې ډېرې خبرې وي، خو چې وار د خبرو راشي نو وار مې خطا شي. دی یوه خاطره را سره شریکوي چې د ډېر بې زړهتوب یا بې جرأتۍ له وجې په خوله کې لاړې وچې او غږ ورک و.
زه بې جرأته کېږم، کوشش کوم چې دا جرأت پیدا کړم، ځکه زیات څه مې په زړه کې وي، هر کله مې ډېر څه په زړه کې وي خو نشم کولی اظهار یې کړم. زمونږ د کلي په جومات کې د قرآن کریم ترجمه مو خلاصه کړې وه، وروستنه یې ختم وه. نو ماته یې داسې غوښتنه رانه وکړه چې ته به یو شعر وایه او یوه ترانه ووایه. ما ورته ویل سیده وبه وایم، او ما به بېزه ګڼلې، او ماته یې ونه ویل چې زه دې حتما پورته کوم، ته به یو څه وایه. څو نفر راپسې راغلل چې هله زر کوه ستا نوم یې واخیسته. نو کله چې زه دریز خواته ودرېدلم، واقعیت ډېر خلک وو، سپینګیري وو، مخور خلک وو، ډېر بې جراته شوم. بیخي د خپله د ځان حالت راڅخه ورک وه. داسې حالت وو چې بیخي اواز مې ټول لړزېده او رپېدلم ټول.
راځئ د څو داسې ځوانانو خبرې واورو چې پخوا بې جراته وو، خو اوس یې په خپل ځان باور او اعتماد پیدا کړی او په زغرده خپلې خبرې کوي.
زه بهلا ایمان یم، د کابل پوهنتون محصل. په لومړي سر کې چې زه کله پوهنتون ته راغلم، نو هر څه داسې راته بل ډول و. یو شی به مې زده وو، هغه مې نه شوای وړاندې کولی. ما به ویل چې دا به یو غلط وي، یعنې دا په ځان بې باوري وه په خپله. خو بیا تر ډېره بریده پورې زه غونډو ته لاړلم، د خلکو سره مرکې وکړلې، د خلکو سره ناستې وکړلې، په ځان مې باور زیات کړل.
امین پچا یم، د کابل پوهنتون محصل یم. واقعا کله چې موږ په لومړی کې پوهنتون ته راغلو، نو کله چې موږ کوم سیمینار په صنف کې وړاندې کولو، یعنې موږ به د خپلو ټولګیوالو خصوصا د اوناس طبقې تر تاثیر لاندې غرز لاندې براتللو او خپل جرأت مل الله سره کول. ورو ورو کله چې موږ په ټولګیوال سره بلات شولو، نو بل اخر موږ وتوانیدل چې تختې سر ته پورته شو. ډیر نږدې ملګری مې دي چې کله به دوی د سټیج تر ته پورته کېدل، یعنی کوم کاغذ بچی دوی په لاس کې وو، دومره لړزه به دوی واخیستل چې کاغذ باندې ښکورېدل، غونډه به خراب کړله.
ملګرو دوا پیغلی محصلانې ځلا او حلیمه بیا ځان په منځګړو کې حسابوي چې نه ډیر جرأت لري او نه ډیره بې جرأت دي، او دوی په دې نظر دي چې پر موضوع ناپوهي یا کم مطالعه د بې جرأتۍ سبب کیږي.
زه فکر کوم تر اوسه به ترمنځ مکمل جرأت مې ترلاسه کړی نه ده، ځکه یو خو د محیط چاپېریال ډېر تاثیر لري. کله چې په یو موضوع باندې وپوهېدو، هغې هغه وخت کې مونږ جرأت ترلاسه نه ورکوو. کله چې په یو موضوع باندې حاکمیت ونه لرم، په دغه پوهېږم که زه آهسته آهسته جرأت ترلاسه ورکوم.
کله چې په صنف کې کوم درس مې تکرار کړی نه یا میزده نه، خصوصا په هغه وخت کې زه اعتماد بیخي له لاسه ورکوم، یعنې تاثیر لاندې زما په زیاتره وختو کې جرأت نه سم کولای سي. یعنې لاس مې پورته کړم یا هغه سوال ته جواب ورکړم، زیاتره وخت کې میزده مې نه سم کولای. دغه یعنې په اندازه سي باید جرأت ولرم نه لرم.
خو زبیح الله ایمان بیا وایي چې زه به په زړه کې ښه پوهېدم، خو د دې له کبله به مې خبره نه شوه کولی چې ناسمه به وي. خو چې کله به بل چا هم هغه خبره وکړه، نو دی وایي
په ډېر ځای کې داسې خبره راغلې ده. ما په خپله ذهن کې جوړه کړه چې دا خبر به زه کړم، خو بیا بیرته ما دا فکر کړم چې دا خبر شاید غلطه وي زما. خو په وروسته مې مجلس کې کتل، یو بل ملګري به وویل ما دا ما خبره وکړه. ما به وروسته ارمان کوله چې کاشکې دا خبره ما کړې، ځکه ما خپل ذهن کې راتاوم کله. نو تر ډېره بریده پورې داسې کیسو زه ډېر مخامخ شوایم او را باندې تېره شوې دي.
دوستانو، ځکه خو ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی وایي چې که غواړئ جرأت یا په خپل ځان باور پیدا کړئ، نو هیڅکله له سهوه کولو یا تېروتنې څخه مه ویریږئ. کامیابیو ته په ټیټ نظر مه ګورئ او له نورو سره مرسته کوئ.
یو انسان که غواړي چې په ځان باور وکړي، په ځان اعتماد وکړي، هغه د لطف کې چا سره د کومک وکړي. کومک کول خلکو سره یو ډول خودی باور ځان ته پیدا کوي. یو سړی مثلا څوک چې یو چا سره کومک کوي، وایي چې زه یا ما یو څه درلودل چې یو چا ته مو ورکړل، کومک مو ورسره وکړه. یعنی یو علت چې مونږ په ځان باور نشو پیدا کولای، له خلکو سره مرستندوی نه یو. بل که مونږ غواړو چې په ځان باور وکړو، په خپلو تیرو بریاوو باید تکیه وکړو او ووایو چې ښه، هغه پلانی وخت چې داسې یو مشکل پېښ شه څه مې وکړه، څنګه ترې بریالی راووتم، دا مونږ نه کوو. بل مونږ همیشه په اشتباهاتو تمرکز کوو. ډېر ځله ما دا په زغر د خپلو محصلینو ته ماته درس ورکړی چې ژوندی دي، زنده باد اشتباه، ځکه چې اشتباه تېروتنه او خطا موږ ته ډېر څه راښیي. ډېر ځله هغه انسان ډېر اشتباه کوي چې ډېر کار کوي. هغه انسانان چې ویده دي یا مړه دي، هغوی نه هېڅ اشتباه نه ترسره کوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل فضل حق طاهرزی په خپل ځان د اعتماد پیدا کولو په اړه د یوه عالم نظر را سره شریکوي.
براین ټریسی چې یو امریکایي لیکوال دی، وایي هغه څوک وایي چې جرأت نه لري، مثلا د چا په وړاندې خپل نظر نشي څرګندولی، خبرې نشي کولی، هغه وایي د نورو خلکو په هکله چې هغه څوک ورته ناست دي اورېدونکي یا مخاطبین، د هغې په هکله وایي فکر کوي چې دوی به زما په اړه څه فکر لري. وایي دا کامل د مغز نه وباسي، هغه وایي کاملا ستاسو په طرف دي. دویم دا وایي په ذهن کې ځان ته مثبت فکر ورکړئ. کله وایي چې د شپې ویده کېږئ یا سهار وختي راجېږئ، وایي تل داسې انځورو ونه کوي په ذهن کې تصور کوي چې زه پلان کې ځای کې ولاړ یم په سټیج څومره ښې خبرې کوم او اورېدونکي مې ټول ته تاثیر لاندې راوستلی دي. زما هر خیال پردازي دا وایي د انسان ناخداګاه ضمیر چې دی دې ته وایي حقیقي قصه او دغسې مجازي قصه وي، دا هېڅ فرق نه لري. نو کله وایي چې دغه کار وکړی دا هغه څه دی چې د تاسو جرأت په لوړېدای شي. او تر ټولو ډېره مهمه خبره دا ده وي که غواړئ چې جرأت مو زیات شي، هر ځای ته چې تلئ، که ټولګي ته ځئ، که میټینګ ته ځئ، که لویې ناستې ته ځئ، حتما وایي د چمتووالي سره لاړ شئ. نو چمتووالی وي ستاسو په بریالیتوب کې تر 80% پورې تاثیر لري.
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ. د ځوانانو په بی جرأتۍ یا بې زړهتوب کې د هغوی کورنۍ مهم رول لوبوي. دوستانو، دا خبره د کابل پوهنتون محصل لیما ساحل کوي او وایي چې د کورنۍ هڅونه یا تشویق انسان ته په خپل ځان اعتماد او ډاډ وربخي.
د جرأت لوړولو کې مخصوصا د کورنۍ هم برخه شته. ماشوم مثلا د ماشوم نه چې اول نه هر کار نه باید مننه کیسوک چې دا وکړه او دا مکوه، ته نه پوهېږي دا غلط وکړه، می کوه چې غلط نه کیږي، غلط مو کی ودی کی مقصد ماشوم، یعنی ډېر اصولي او ډېر قاعده په وځه کوي. زه پوهېږم کله مې چې پلار ما تشویق کی کولای شم ډېرې غټې مسالې چې هغه یو ډېر غټ قسم نشي علاوه زی علاوه شم اول کړي مې دي.
اکمل د کاپیسا د ملګرو دی بیا ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر مهال پر خپلو ملګرو او اولادونو ملنډې وهي او د هغوی زړه ور ماتوي.
زمونږ ماشومان تر دوړکتوب نه جرأت نه لري، یعنی هغه جرأت ترې اخیستل شوی د کورنۍ له خوا ته. نو هغه ماشوم که په ما وړکتوب کې داسې ځان سره فکر ولري چې زه غواړم په راتلونکي کې یا وزیر یا والی یا یو مقام واخلم چې ښه مقام وي، بس هغه که خپل کورنۍ ته یا دوستانو ته وایي نو بس هغې پرې ریشخان وهي، ځکه چې هغه وایي چې بس دې مقام ته رسېدل ډېر سخته ده. یا تا دا زمونږ ځوانان مونږ ملګري چې بس یو چې وایي چې یاره زه دا کار کوم بس پرې نور ټول خاندو، هغه څوک چې سره ګرځي یا هغه چا سره چې ژوند کوي باید زدي کېږي چې د هغې خبرې دا د همغه خپل کوم هدف چې لري هغې ته بې اعتماد کي. مونږ باید داسې وکړو چې که یو څوک غواړي چې یو کار وکړي هغه تشویق کړو، تر څې چې هغه ورته کوو نوم رسېږي، خو هغه زړه خو یې خوشحاله وي چې بس زه دا کار شم کولی.
ښاغلی عظیمي له کورنیو هیله کوي چې خپلو ماشومانو ته د ایډیال نه ټاکي، بلکې هغوی دې پرېږدي چې په خپله ځان ته ایډیال وټاکي، او له ځوانانو غواړي چې د خپل ایډیال موقف ته د رسېدو په هڅه کې دي، د هغه د خو کولو پر ځای د هغه د کامیابی رازونه پیدا کړي.
هغه انسان چې بېباوره ده یو ډول ریسک منونکی نه ده. تاسو پوهېږئ د نړۍ مشهور تجاران هغه دي چې ډار یې منلی، د نړۍ مشهور او بریالي انسانان هغه دي چې ستونزې یې منلی، ریسک منلی او پیاوړدانګړي دي. هغه انسانان چې په ځان باور نه لري هغه څنګه کوی چې په ځان باور پیدا کړي؟ چې ته کرار ناست یې او وایې چې بابا غوښې ډوډۍ راوړ. لوی بریالیتوبونه له وړکیو قدمونو نه پیلېږي. یو 100 کیلومتره سفر هم موږ په یوه قدم شروع کوو. زه په دې باور یم که موږ غواړو چې یو موافقه او یو بریالی کس شو، یعنی په خپل ځان باور پیدا کړو، موږ باید له کمو کارو پیل وکړو. ډېر خلک دي، د یو شپږکلن ژورنالیست، د یو شپږکلن ډاکټر، د یو شپږکلن ارواپو، د یو شپږکلن سیاستمدار، د یو شپږکلن سندرغاړي چې شپږکاله وکاله په هغه مسله کې زیار ویستلی، زحمت ویستلی. ځینې خلک دي په دغه اوله ورځ غواړي چې هماغه سي، او دا نه یوازې دا چې د دوی باور پیدا کوي په دوی باندې، بلکې د دوی باور نور هم زپي. زه په دې باور یم چې بریالیتوب باید له کمو قدمو پیل کړي او په ځان ورو ورو باور وکړي، بالاخره خپل هدف ته رسېږي.
لوی بری له وړو پاوړیو پیلېږي. ملګرو، دا خبره هم ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی هغه ځوانانو ته کوي چې غواړي په یو ورځ ځان ورسوي. دی وایي چې بری ته د رسیدو لپاره د صبر او حوصلې ترڅنګ د خطر منل یا د دې په اصطلاح ریسک اخیستل پکار دي.
ارواپوهان وایي چې تاسو هیڅکله خپل زوی ته مه وایي چې تاسو باید د رونالډو یا د میسی غوندې فوټبالر سي، تاسو باید د احمد زهیر غوندې یا د مایکل جکسن غوندې سندرغاړي سي، ځکه چې دی به د هغه کس دبدبې یا د موقف یا د دریځ په لاسته راوړلو کې خپل ځان له لاسه ورکړي. تاسو خپل زوی ته ورته وایي چې تاسو باید یو بریالی فوټبالر سي، تاسو باید یو بریالی ډاکټر سي. هغه کس مو ورته مشخصوي چې د چا غوندې. موږ باید ایډیال ولرو، یعنی الګو ولرو، او اول هغه الګو ښه وڅېړو، بیا وروسته هغه خپل ځان ته الګو کړو. بالکل. او بل دا الګو نه کړو چې زه د هغه غوندې سم، دا باید الګو کړو چې هغه له کومو لارو کار اخیسته چې داسې سه، زه باید له کومو لارو کار واخلم چې خپل هدف ته ورسېږم. ځینې وخت مانه پوښتنه کوي چې ته ایډیال یا الګو ارواپو څوک ده. تاسو پوهېږئ زه تر اوسه پورې خپل الګو او ایډیال ارواپو نه لرم، خو د هر ارواپو له لارې او طریقې چې دی بریالیتوب ته رسولی ما کار اخیسته.
روانم حوصله می دلوی دلی پاس دلی اخیر می د همت نا مرحله او شرم دلی
خو همزولو کروان وسو حوصله ولرو لفرزدو او تیر وطن و نو ویری گونو سلوڑی بو او یو ورز بمو له همت مرحله او شرمیگی او حس ک غاړه بمو منزل په نصیب شي تان دي څنګه ران غاړو ملګرو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandesange دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندل شي www.azadiradio.com او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکول شي shafaq@rferl.org بریالي اوسه
جانوے ہو یلا آ ندی راہ لے